سلام انا ستړي مسې تاسو مشال ریډیو او خبري غړي کې مو زاب عبدالحی کا کړه کړای کوم هله دا زیرو جوړو خوشاله بس پرونه غړي کې د جن نور ریپورتن تر څنګه دا مهم ریپورتونه درو پېښور های کورټ هدایت کړی چې د صوبې د خیبر پښتونخوا له نوي وزیر اعلی څخه د سبا تر مازیګر څلور بجو پورې سوګند واخیستل شي.
بس فیصله دا وکړله چې گورنر چې کوم دی دا چې کوم استعفا شوې ده دا بالکل ټیک شوې ده. هغه گورنر ته دا ډایرکشن ورکړی دي چې تاسو به سبا چار بجو پورې به هر صورت کې به تاسو د اوت په اخلي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د علي امین ګنډپور پر ځای سهیل افریدی نوی وزیر اعلی منتخب کړی خو خلک یې انتخاب ته څنګه ګوري؟
سویل افریدی صاحب چې زه په هغه معیار باندې زه نه ګڼم چې دی به دا صبح کې چې هغه شی ډیلیور کړي کم چې دی سودی ضرورت
داسې لوبې زموږ سره کېږي چې نن سویل افریدی د سټوډنټ نه راغی او هغه نه وزیر اعلی کېږي.
د خیبر سل کسیز جرګې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره ملاقات کړي چې وسلوال ورته دوی غوښتنې شدي چې وای پکې داته
دویما مطالبه یې داوه چې د 2001 نه مخکې قبایلي علاقې په کم حالت کې وي چې موږ شان بیا وي. بس
نو ریپورټون هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل ریپورت پېښور های کورټ حکم ورکړی چې د خیبر پښتونخوا له نوی اعلی وزیر څخه دی د اکتوبر تر 15مې تر مازیګر پورې سوګند واخیستل شي. دا تر هغه وروسته ده چې گورنر لا د علي امین ګنډپور د وزیر اعلی په حیث استعفا نه منلې خو اسمبلی سهیل خان نوی اعلی وزیر منتخب کړی دی. تحریک انصاف پېښور های کورټ ته درخواست ورکړی و چې له سهیل خان څخه دی زر تر زره سوګند واخیستل شي. په دې اړه زموږ همکار غلام غوث های کورټ ته ورغلی و او لاغه ځای دا ریپورت را لېږلی دی.
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو زه دا وخت په پېښور های کورټ کې موجود یم او لږه شپه وړاندې مازیګر مهال دغه فیصله واورول شو چې کوم د خیبر پښتونخوا د منتخب شوی نوی منتخب شوی سویل افریدی نه د هله پاکستاني په اړه سلمان اکرم راجات پاکستان تحریک انصاف وکیل او د هغه لکه سیکرټری جنرال هم نه هغه په دې خواست کې دا دغه کړو چې دغه د نظر تر زر هله پاکستان شي. نو د فیصله چې کوم ده نو عدالت هم د پاکستان تحریک انصاف په حق کې واورول او سبا سلور بجې وخت ورکو چې گورنر د فیصل کریم کندی دی د دنه حلف واخلی او کپرس کا هغه د حلف وانه غستلو نو بیا دی تی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر دی تی حلف واخلی نو دغه فیصله ده. او په دې اړه باندې د پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال او د اسمبلی پخوانی غړي عائشہ بانو چې په دغه محل باندې موجود و مونږ په خپل موجود خداګې سره په دغه اړه باندې خبرې کړې دي عادت تام دراوو.
بس فیصله دا وکړله چې گورنر چې کوم دی دا چې کوم استعفا شوې ده دا بالکل ټیک شوې ده او دا چې کوم طریقې بندې د ووټنګ شوې دي هغه هم بالکل ټیک شوې دي. او ټولو کې چې کوم لویه خبره ده هغه گورنر ته دا ډایرکشن ورکړی دي چې تاسو به سبا چار بجې پورې به هر صورت کې به تاسو د اوت په اخلي.
د دې فیصلې دا اوریدنې نه وړاندې مې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو د قومي اسمبلی د پخوانی سپیکر اسد قیصر سره هم خبرې کړې وې چې هغه ولی د عدالت ته دا معامله راوړه او د څو ورځو نه چې په کم په 8 اکتوبر باندې علي امین ګنډاپور استعفا ورکړی و نو تر دې دمه بلکې د سبا پوری چې تر څو د حلف نه اغېستې نو دی خو وزیر اعلی خپل آپ سوداګر خو داسې نشي چلولې بغیر د حلف نه. نو دا څو ورځې بغیر د وزیر اعلی نه دا صبح داسې چلیدل نو دا غي د ریزو چې یره زر تر زر د عمل تر سره شي هغه دا مویله چې کپرس کا بیا الیکشن وښینو بیا بم دغه صورتيالي او مونږ به غټو نو عدالت کې مونږ هم دغه درېخ خپل کړو نو دا هغه خبرې ده تام دراوو
چې د پاکستان د بچی بچی نه تاسو کا چې عام شهري د غم په دی پوهه ده چې دا ټول کاروایی د قانون تابع شوی ده لکه دغه څنګه قانون شوی چې کم سره دی وجه چې بنستر ده خپل اوټ ور کړی ده اغه خپل اوټ ور کړی ده کنه اغه خپل اوټ ور کړی ده اغه د سملی په فور ور بلور باندې وې چې ما چې کما ریزاین ور کړی دا ریزاین اوریجنل ده زه نه ما نور مزید چې پرې ترنه مزید چې پرې ترې اوس خبردار چې دا کده ډیډنګ ټاکټس دي دا د پی ټی آی چې کوم حت بنګي تور باندې چې عوامو له بنډې ټرا کړی ده دا غو بنډې توهین کیږي یو خاصم زمونه چینو زمونږ سیټونه کم کړی شي اوس چې کم زمونږ 90 سیټونه چې ټونه مطلب ټونه هټه پاتې ده او دا ټول چې په شریکه شي نو هم ډېر لوی فرق دی. نو موږ خو ګوره دا غواړو چې په دې وطن کې د جمهوریت وي، په دې کې د قانون حکمرانی وي، په دې کې د آئین بالادستی وي، دې کې د ټولو شهري حقوق برابر وي. نو دا زه په حیران په دې ما چې اپوزیشن دې وخت څه میسج ورکوي، آیا دی دا هر څه پخپله کوي که څوک ورته وایي؟
دا غلام غوسی له های کورټ زخه مشتری رپورټ را لېږلی یو. په خیبر پښتونخوا کې د سویل افریدی د نوی وزیر اعلی منتخبېدو په اړه د سوات خلکو ویلي چې باید هغه له وفاقه د صوبې حق راوړي او په سیمه کې ستا ترګري ختمه کړي. د اکتوبر پر 13مه صوبایي اسمبلی سویل افریدی تر هغې وروسته اعلی وزیر منتخب کړ کله چې علي امین ګنډپور د تحریک انصاف د مشر عمران خان په حکم د وزیر اعلی له چوکۍ استعفا ورکړه. د سویل افریدی د منتخبېدو په اړه د سوات د خلکو نظرونه اورو چې نیاز احمد خان را لېږلی.
سویل افریدی صاحب چې زه په هغه معیار باندې زه نه ګڼم چې دی به دا صبح کې چې هغه شی ډیلیور کړي کم چې دی صبح ضرورت، مطلب دا صبح چې دا ډېره زیاته د بحرانونو نه وتې صبح دا په دې کې موجوده کړي زیات بحران نه دي، په دې کې سیلابونه راغلي دي، په دې کې زلزلې راغلي دي، په دې کې دا تخریب کاری چې دا هغه موجود ده. دلته کې زموږ ګیر چاپېره چې کوم قوتونه دي دا غي هم دلته کې نظر خنه ده. زما و خیال په داسې صورتحال کې داسې سړی پکارو چې هغه دا ټولې معاملې د ایډرس کولی شوې. اگر چې ددنه ګنډاپور ډېر زیات فیډرل منسٹر پاتې وو، پروینشل منسٹر پاتې وو، په خپله حواله باندې ایجوکیټډ سړی وو، خو هغه هم ډیلیور نه کړی شوه کوم چې هغه نه توقعات وو. زما په خیال باندې سوید چې په هغه معیار باندې پوران دی چې هغه داسې دغه صوبه چې هغه له بحرانو ښکار صوبه ده او پای کې ډېرې مسئلې دي. په دې کې ټول د این ایف سی وارډ روان دی، این ایف سی وارډ کې له دې سره نمائنده نشته چې په دې کې څوک کېنه. این ایف سی وارډ د پنځو کال لپاره د دې صوبې د معیشت دا چې هغه ریډ کې هډی چې د هغه شی دی چې دی به د مرکز نه څومره ایسته چې دغه به دې صوبې ته راوړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه لول خو زه به دا خبر وکړم چې دا دیارلس کاله وشو کم چیف منسٹر داوام په توقعات باندې پوره خطرې چې لا سویل افریدی سه بوخي. زما خیال دی چې دا خو بالکل دواسي ګپ لګی صوبه چلول چې دا د صوبې ایڈمنسٹریټر یا د صوبې مشر چې هغه یو ډیر تکړه او هغه یو ډیر زما په خیال دی چې تجربه کار سره به کار دی. خو داسې لوبې زموږ سره کیږي چې نن سویل افریدی د سټون نه راغی او هغه ناظم او وزیر اعلی کیږي، نو غالبا دا صوبه اسیم تبا ده او نور هم تبا شي. دلا عمران خان سره به کار دی، سنجیده سره به خپل پیټه کتل. خو دا لوبې نه په کار چاره ډیر کموم را لک ډیر نا تجربه کار را لک او دا د صوبې زموږ مشر شي. نو زما خپل رائے دار چې دا صوبه ډیر بیک پور لاړ شي، ډیر خراب ترته لاړ شي.
زما نوم خو انور خان با او بچا لالا باندې په دې سیاسي سماجی حلقه کې یادېږم. دلته کې وي اسمبلی په کار ده، با اختیار په کار ده، وزیر اعلی با اختیار په کار ده. او دلته کې چې په دې صوبه کې پښتانه منحص القام د کوم مشکلاتو چیلنجونو سره مخامخ دي چې پاغې کې د ټولو نه لوی دهشتګردي، بیا د سروې پاکستان په نوم باندې، بیا دلته کې د ماین اینڈ منرلز په نوم باندې، دا نمونه صورت حال د دې سټیټ په ذریعہ باندې په موږ باندې د مسلط کولو کوشش کیږي. موږ د دې نه وزیر اعلی او د دې کابینې نه دا توقع ساتو، امید تي ساتو چې په دې حواله باندې نه د دې چې د باز د استعماري قوتونو نمائندګي وکړي، بلکې د خپلو مظلومو پښتنو د خپلو ولسونو حق نمائندګي حق ادا کړي.
زما نوم غیرتی سبزی ده، د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن زونل ارګنایزر یم. نو نه وزیر اعلی نمنګ دا توقع لرو چې روره ته یو سټوډنټ پالیټکس نه وته سړی، سیاسي سړی پاتې شوی. سټوډنټ لایف کې د سیاست کړلې په کار دادا چې ته خیبر پښتونخوا تر هده پوری د تعلیمي ادارو باندې چې په سټوډنټ پالیټکس کمبین دی دا ختم کی. سیکیورټایزیشن په نوم باندې چې زمونږ تعلیمي ادارې دا وخت په چونیانو بدل شي دي دا پالیسی ختمه کی. دا رنګه د پرایوټایزیشن پالیسی ده چې دا تعلیمي نظام چې دی دا په ټیکه باندې ورکول کیږي، د دې مخنیوي په کار ده چې وکړي. دا رنګه د شتګردي د پوځي اپریشنونه دي په کار ده چې تاریخ انصاف په دې باندې پښیمانی وښیي چې په 2020 کې دوی د پیزامیت په مشرۍ کې کم مذاکرات کړي او د هغې په نتیجه کې زموږ خاورې ته کومه دهشتګردي راغله. په کار ده چې هغې باندې دوی پښیمانی وښیي. نه وزیر اعلی
داسې خبرې خو د دې تېرې مشران هم کړلې کم چې تیر شوي دي، خو دغه تمه او دغه هیله به دې ساتو چې دا کومه وینا یې پرون کړې ده په اسمبلی کې، نو په دغې وینا دې بیا ودرېږي. داسې نه چې نن زه یوه خبره کوم او سبا بیا بل خبر کوم نو مون خول مبارکی مور کړی دا او پدی کی چې وسره کم خلکو غیر جمهوریت عمل کو دا غی منګه مزمتوم کړی دی خوش دمر پیم دا قام خوشحال دے واغوز دا کمی خبری کڑی دی نو پا کار دا چی پا دغی کار کم کار چی دے یادے دی لراغلیم چی اولنے کار می عمران را خلاس اولی نو خودے دی وکلی چی زر تر زر دا غسرده دا جیل نرا بار کلی او بیا دی پختنو دا پار او دی صوبی دا پار دا گٹی سکارو نو کی
تاسو د سواد د خلکو نظرونه واوریدل. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور له خپلې چوکۍ څخه د استعفا اعلان کړی. هو نوموړي دا اعلان تر هغې څو ساعته وروسته وکړ چې کله د اکتوبر پر اتمه نیټه د تحریک انصاف جنرال سیکرټري سلمان اکرم راجا خبر اعلان ټول چې د علي امین ګنډاپور پر ځای به سهیل افریدی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وي. نوموړي زیاته کړې وه چې کله اعلی وزیر سو نو هغه مهال خیبر پښتونخوا له ترهګرۍ او مالي بحران سره مخامخ و. خو د ده په دعوه د خپلې کابینې ګوندي ملګرو عمران خان په مشرۍ یې د صوبې اقتصادي حالت ښه کړی او د ترهګرۍ د خطر مقابله یې کړې. خو دا چې د علي امین ګنډاپور د حکومتي کارکردګۍ په اړه شنونکي څه نظر لري شبری جان رپورټ په جوړ کړی.
دا پاکستان تحریک انصاف سیاسی مخالفین وای چې د ګوند د نورو اعلی وزیرانو په شان علي امین ګنډاپور هم د صوبې لپاره هیڅ ونه کړل. البته بدامنی ترهګری بدخوري سیوا شوه او د توکو لوړ نرخونه او بیا انتظامی ناکامي هم ډیره زیاته شوې ده. دغه ډول دوی د بډ رشوتونو سیوا کېدو هم تورونه لګوي. خو د پاکستان تحریک انصاف صوبه حکومت او د دوی مشران جدا نظر لري. وای چې صوبې له ډیر هر څه کړی دي او چې سند شوي هغه د مرکز لخوا د نه مرستو کېدو دا چې شنن کیسه نظر لري په خصوصي توګه هغه کسان چې په بیلابېلو صوبایي وزارتونو د دوی کارکردګۍ په اړه مسلسل رپورټینګ هم کوي او نظر هم ساتي. نو په خبر کې د جنگ ورسپانه مشر او خبريال امجد عزیز ملک مشال لیډو ته د یمین ګنډاپور د حکومت منفي اړخونو په باب لوایي.
ګورنس معاملات خو ډېر خراب وو کې ایشوز وو کرپشن دی خلک مطلب ریلیزز دین او هغه باندې خلک پیسې علي پورا سیستم چې کم دی هغه کرپټ شوی دی نو هغه خو مطلب یو کس نشي ټیک کوله بلداو چې لکه دوی هغه سه چې کم بیوروکریسی خپل ټایم علی ار سکه هغه بډله داغي بروان وا مونږ قتل چې کارونه سلو دي چې اسی معاملہ ډیر خراب. مثال توګه چې صبح کې چې کم دې اپریشن روانو حالت عمران خان وې چې اپریشن بند کړي دلته حمله شوې لائن اډر ډیر خراب وو. هر وخت چې کم دې دلته خلک به وشتل او ایون زیات ټارګټ چې کمو زمون پولیس او بیا آرمی وا دا ایشوز ډیر زیات وو. بیا سس سکینډل غټ غټ سکینډل
خپل د پارٹی او د کابینې کسان ترې هم زیاتره خوشاله نه وو او هم دغه وجه وه چې کابینې غړي به بدلېدل لا بدلېدل.
ما ته نه ښکاري چې داسې ډېر ډیولپمنټ کارونه شوي دي. تاسو ګورئ 4.9 میلیون اوسه پورې ماشومان چې کوم دي هغه آؤٹ آف سکول دي. نو د دې مطلب دا شو چې هغه د دې کم انیشیټیو د سکولونو کې د ماشومان د واپس راوستو هغه دومره افیکټیو نه شو. بیا په لائن آرډر معاملاتو کې زما په خیال کې صوبائی حکومت مکمل فیل شوی او دا غي زیات تر فوکس پدې او چې هغه خپل بانی چیئرمین د جیل نازادۍ او نورو کارونو ته توجه نه و. دا الزامات هم دي او دا صحه پورې خبرې ټیکم دي. د مرکز سره د دې چې کم کانفلیکټ وو هغه کې صوبې ته دا نقصان وشو چې یو خو چې کم د لائن آرډر حوالے سره کم فنډینګ بکېدو عام نه شوی. د مرج ډسټرکټس حوالے سره چې کم دا غي د ډیولپمنټ او د ریهبیلیټیشن خبره وه هغه هم صوبائی حکومت ترلاسه نه کړی شو. زه دا ګڼم چې د صوبې د خلکو لپاره د تحریک انصاف حکومت د حوالی په ځای نقصانات زیات وکړل. اوورآل کو تاسو ګوري نه عوام خوشاله دي او نه د پاټې خلک خوشاله دي.
خو بیا پاکستان تحریک انصاف هم ادا کوي چې دوی د صحت کارت په شمول صوبه د مالی کشالو نوسته ده پرمختي کارونه هم روان شوي دي او یو شمېر برته هم کړی دي. دا ډول ځوانانو لپاره د روزګارونو او د قرضو پروګرامونه هم راوخ کړي دي. شرونکي او خبريال امجد عزیز ملک هم وایي چې ځینې پروژې او کارونه داسې وو چې هغه د صوبې د ولس په ګټه وو.
د رالو نو هغه ټایم کې صوبه کې حالات دا وو چې تنخواهونو لپاره پیسې نه وي او هیلت کارت چې کوم هغه بند شوی او ډیولپمنټ بند وو. نو هغه دې داسې مایکرو مینجمنټ وکړل تنخواهونو مسله حل شوه. بل چې کوم دې ډیولپمنټ لپاره دوی پیسې برابرې کې تیر کالم تقریبا 150 ارب نه زیات ورکې. دې ځل بیا چې کوم دې دوی ریلیزونه ټیک ټاک روان دي. بیا هیلت کارت کې چې کوم دې غړ بیماری آنے وے بون میرو ٹرانسپلانٹ شو یا انداز ہے یو سلور پنزدا سے یا غدی چ اغه پکی واچول. بل پشاور ڈی خان دا پارا دی پیس پیسې ورکې زمکه غستو د پاره بیا پاور پروجیکټ سو هغه کمپلیټ شو بیا کور سره وګوري نو چې قرضه ورکول جنکو ته لکانو ته بزنس ته پاره هغه بیا سکالرشپ شوې.
پاکستان تحریک انصاف صوبه حکومت بیا بیا دا دعوی لري چې په کم وسایلو او د مرکز نه د کم مرستو باوجود دوی صوبه په خړل چلولې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
او سم یو بل رپورٹ ترازو. اکتوبر پر 14 نیټه د خیبر ضلع سل کسیز جرګه له تیرا څخه پېښور ته ستنه سوې ده. دوی هلته د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره لیدلی دي. دا تر هغې وروسته ده چې پوځي چارواکو جرګې ته له طالب وسلوالو سره د خبرو اجازه ورکړې وه چې له وسلوالو سره د وویني او د مسلې حل پیدا کړي. په تیرا کې د وسلوالو او فوج ترمنځ د نښتو له وجې هلته امنیتي وضع لا خرابه سوې ده چې له کبله یې ځینې خلک کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د خیبر ضلع خواوشا سل رکنی جرګې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی وسلوالې ډلې ځنې کمانډرانو سره د تیرا په یوه لرې پرته سیمه کې لیدلې دي. د جرګې غړي وایي چې دوی د خیبر پختونخوا د اف سی ځواک نه وسلوالو سره د مذاکراتو لپاره مهلت غوښتی وو او د ریاستي ادارو لخوا ورکړل شوي شرطونه ورته کېښودل چې له دغې سیمې دې ووځي او خپل فعالیتونه دې بند کړي. خو بیا طالبانو هم دې جرګې ته دوه غوښتنې کېښودې چې دوی له تیرو 3 راهیسې په پاکستان کې شرعي نظام غواړي او د فاټا انضمام نه مخکې چې هلته طالبانو تنظیمونو په کوم آزاد حیثیت سره فعالیتونه کړل په هغه زاړه حیثیت کې دې په خپل حال پرېښودل شي. د خیبر ضلع د سل رکنی جرګې ویاند هاشم خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د طالبانو دا غوښتنې ریاستي ادارو سره زر شریکې کړي.
یو دا مطالبه وه چې په پاکستان کې او بیا په خیبر پختونخوا کې او فاټا او بس خصوصا چې تاسو د خیبر په سطح راغلي په خیبر کې چې شرعي نظام وي چې هر یو کار هر یو فیصله په دې لپاره مونږ ډېر شهیدان ورکړي دي او دا دومره قرباني مو کړي په افغانستان کې هم شریعت راوستو امن راغلو تم چې دا شیراشی. او دویمه مطالبه یې دا وه چې د 2001 نه مخکې قبایلی علاقې په کم حالت کې وي چې موږ شان بیا وی بس دا وو نو به تر دغه حد پورې خبره وشوه او نور خاص تقریبا 100 نم زیات کسانو جرګه تلی وه او واپس کې دی شي حکومت لا نن سبا کې جواب ورکړي چې بس دغه خبره حکومت لا خو پتا سم لګیدلې ده خو لکه دا جواب ورکړي چې دا خبره واپ تیرا طرف نه چې کوم هغه خلک دي.
نو موډي ویل چې موږ په دې مذاکراتو کې د یو سالس په حیثیت کار کوو او په بیا بیا خپل کردار ادا کولو ته تیار یو.
د خبرو یا مذاکراتو یا څه شي اپشن اوس هم شته خلکو سره که چې کومه طرف هم لکه جرګې والا دا خبره مو کړله چې که موږ له کوزه طرفه اجازت میلاویږي او بره طرفه اجازت میلاویږي د خبرو نو موږ هر وخت ورته تیار یو. نور که کوز یې منی او نه منی هغې سره زمونږ څه کار نشته او که بره یې منی او نه منی خو زمونږ خو مینځ کې سالیسې کردار دی. بیا ویلیم شو ورته چې په چا کې غلطي وي هغې له ویلیم شو چې دا غلطي ده که نه.
د جرګې لپاره په تیرا کې د اکتوبر په 12 او 13 نیټه وربند اعلان شوی و چې نن بیرته ختم شوی. د جرګه په داسې حال کې شوی چې د اکتوبر په 10 نیټه په تیرا حیدر کنډو کې وسلوالو د پوز په یو چک پوسټ باندې حمله کړې وه چې لږ تر لږه 11 پوځیان پکې وژل شوي وو. بل پلو د سپتمبر په 26 نیټه د تیرا عیني شاهدانو ویلی وو چې هلته د پاکستان د پوز په یوه هوایی برید کې لږ تر لږه 23 عادي وګړي وژل شوي. د دې جرګې غړي وایي چې دوی غواړي د تیرا د کشالې کوم متبادل حل راوباسي چې نور پکې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي او نه هم د دې سیمې نه یو وار بیا خلک کډوال شي. د پاکستان پوځي چارواکو په رسمي توګه لا د دې مذاکراتو په اړه څه نه دي ویلي. په خیبر ضلعه کې میشتو امنیتي ځواکونو په ځایي خلکو غږ کړی چې لنډې مودې لپاره د خپل کلی خالی کړي چې د وسلوالو پر ضد پکې مؤثر عملیات وکړي او دغه سیمه ترې پاکه کړي. خو بیا د خیبر خواوشا سل رکنی جرګې ترې څو ورځو مهلت غوښتی چې لومړی به دوی وسلوالو سره وویني چې کوم متبادل حل یې راوباسي او په دې سیمه کې امن قائم شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو،
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واٹس ایپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
او سم جنوبی وزیرستان ته زو هلته د برمل اوسیدونکو پر کومه ژغ کړی چې دوی ته د امنیت ورکړي. دوی د اکتوبر په 14مه په دې اړه مظاهره هم کړې ده. خلک ذاتوي چې باید حکومت خپل عملداري پر ځای کړي. دا په اصل کې د فوج په سیمه کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان تحصیل برمل اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوی دی او چارواکي یې د بدامنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د تحصیل برمل اعظم ورسک سیمې یو مشر کامران وزیر ویایي
چې په دریم اکتوبر باندې د وزیرستان سیاسي قیادت او سرحد قومي مشرانو پالیسي پاسونه وکړه. د پی ټی ایم په شمول باندې ټول خلک مشترکه باندې
د ضلع یو بل مشر د بدامنۍ حالات په وجه د خلک مشکلات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
پاکستان پیپل پارٹی جنرل سیکرٹری د لور وزیرستان نو په علاقہ کې بس ها هغه خوف او هغه غرات چې اشتا خو ان شاء الله حکومتي ټکی مو چرواکي دی هغه نه لګیا دي او امن نو کوشش کوي چې په علاقہ کې روشي. خو یل کا مسله دا دو چې کی مو سیول ګورنمنت او سیکورټي فورسز دې داری دي او سره عوام چې کین دی نو دا د پاکستان عین ته نه دی تیار. د پاکستان د عین بلدستی نه غوړي نو مش په علاقہ کې پاکستان د عین انسان وی جوړ شوی نو دا غونډې زموري د ریاست پر بریلی او د پولیس ډیپارټمنټ سی سیول ګورنمنټ سی یعنی د سټیټ سی دا چې کلا زموږ او په ځانې د مشکې علاقې د امن انتهایی ضرورت دی. زه مخ خوف تای خل دریږي څوک کاروبار نکو.
خو د سویلي وزیرستان لور ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په تحصیل برمل کښې پوځ د وسلوالو په خلاف دفاعي عملیات پیل کړي دي او په ضلع کښې پولیس او پوځ د امن حالات ښه کولو د پوره اقدامات کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ہر چھتا ہر پتا گورا مانن رستا
تاسو مشال ریډیو او ریاو سم ریپورتونو ترازو او کورمی ته بلارسو. په کورم کې څلور ورځې وړاندې له مسوزو او لشیرزو سیمو څخه خلکو خپلې کډې استل پیل کړې دي. تروسه په سلګونه کورنۍ د ممکنه فوجي عملیاتو له کبله د مختلفو سیمو پر لور وتلې دي. قسم په ټاله او هنګو کې د اوسېدو سهولت لپاره کیمپونه جوړ کړل شوي دي، خو له سیمه بې کوره شوي کډوال هغلته له ورتلو انکار کوي. کډوالو په سیمه کې د کیمپ سهولت ورکولو تر څنګ نورې اسانتیاوې برابرولو غوښتنه کړې ده. بلخوا چارواکي وایي د سیمې متاثرینو سره مرسته کولو ته چمتو دي. په منځني کورم کې پر 8 اکتوبر په امنیتي ځواکونو تر وسوال برید پس د مسوزو او لشرزو پر ځینو سیمو د پوځي عملیاتو فیصله شوې ده. په هغه برید کې د 12 افسرانو په شمول 11 امنیتي وبخشي په هغه برید کې د 2 افسرانو په شمول 11 امنیتي سرتیري وژل شوي ول. تاریخ ورغزای رپورټ راکوي.
دا غږ د منځنی کورمې له مسوزو سیمې بیکوره شوي د یو متاثره کس دی چې خپل کور د پریښودلو پر وخت ځان او نورو خلکو مشکلات بینوي. په یاد سیمه کې ممکنه پوځي عملیاتو له کبله د الشزو او مسوزو خلکو خپلې کډې وستل پیل کړي. د مسوزو له تور غره بیکوره شوی کډوال عبدالقادر وای تر اوسه په سوونه کورنۍ د ستین تندو ټل او سدې پلور وتلی، خو ډېر خلک لا هم پر دغه خپل سیمنه شي پریښودلی چې د وتلو وس نه لري. عبدالقادر وای که څه هم حکومت د خلکو پر وتلو کې د 2000 روپو مرسته ورکولو اعلان کړی، خو هغه اول چاته ملاویږي نه او که بیا ملو شي نو سره ضرورت نه پوره کیږي.
دلته دوی اوس کی زنه ګوډ ولتا ورکړی مې دي شي زنه ته ورکړي 12000 روپۍ. نو یو ګوډ ایسه کوم تونه کرایې خلی هغه 15000 20000 پوري خلی او دلته دوی 12000 ورکړي. په دې باندې ته دوی دا وختینه جړه پرونه دلته کی دوی دلته حکومت ترتیب دی نظم او ضبط پیلو کی.
په خورما کې بیکوره شي ډیر متاثرین خپل خپلوانو او یا د یار دوست کورونو ته ورغلي، خو ځینې کورنۍ داسې دي چې اوسېدو ځایونه لري او نه ورته حکومت د کیمپ سهولت ورکړی دی. د مسوزو ځای مشر ملک سیف الله مسوزای وای حکومت غواړي چې له سیمو بې کوره شوي خلک د ټل او هنګو پر سیمو جوړ شوي کیمپونو ته ورشي، خو هغه د اوسېدو لپاره موضوع ځایونه نه دي ځکه چې لري دي او حالات هم ورته برابر نه دي.
نن د موتیای چې کانګو ته لوړ شه کیمپ ته او دې آرډر کړی دی چې تور پلپ نه بېدخ بله نه پرېږده په یو کیمات په یو کیمات زه تور پل نه کور ته نه سو په یو کیمات په کور مې نه دایم او نه بسي څه چېرته دلته سرکاري زوی په اغ به د موکاډي نه وځي څه دایم پوس نه روبوسي دغزه کې په سرکاري سکول دی که دفتر دی که څه شی دي اول به زه ورته نه وځو بیا ورسې دا کاډي نه وځي بیا ورسې دا مسوزای نه وځي.
بلخوا په دغړه د منځنی کورمې مرسیال کمشنر اکیل جاوید پر 14 اکتوبر مشال رډیو ته ویلي لا الشرزو او مسوزو سیمو بیکوره کیدونکو خلکو دپاره پر 5 مختلفو ځایونو کې پینټونه جوړ کړي چې پکې نه یوازې د متاثرینو اندراج کوي بلکې ورته د خوراک سکاک او نورو اسانتیاوې ورکولو دپاره هم انتظامات شوي. جاوید زیاتوي د سیمې متاثرینو سره په راوتلو کې د 2000 روپو مرسته کیږي، خو چونکې په دغه لړ کې د 15 لکو روپو فنډ راغلی و چې هغه تر ویشل کېدلو پس د مرستو بهیر لږ متاثره شو، خو بیا هم نورې پیسې ورته تر جاري کېدلو پس پاتې خلکو ته به هم د ګاډو سهولت فراهم کړلی شي. چارواکي دا هم ویلي څومره پورې په علاقه کې د کیمپ سهولت ورکولو خبره ده، نو په دغه لړ کې د خپلو مشرانو سره په تماس کې دي. په منځنی کورما کې حکومت په پراخ کچه د عملیاتو فیصله تر حقې اخستې چې پر جوګي کلا د شوی بریت پلټن لپاره لسامې ورغلي د لیفټیننټ کرنل جنید عارف په مشرۍ کې د اورګزو سکواډ 218 وینګ دستا د واپسې پر وخت د الشرزو په بانډا کې پر 8 اکتوبر د وسلوال حمله لاندې تر راتلو پس د 2 افسرانو په شمول 11 امنیتي اهلکاران وجل شوي. که څه هم په یاد سیمه کې د عملیاتو پیل په باقاعده توګه نه دی شوی، خو تر یاد پیښې پس د وسلوالو سره انخطو اور باندې له هلیکاپټرو د شیلنګ راپورونه ترلاسه شوي چې تر هغې وروسته د مسوزو لاورسته میله پخې کلی تالې کټه څېړې گوازې جوړ خورن غاخې جوګي او د الشیزو لابانډې ایسارک منجن سمندر کلی او تور نازونه خلکو کډي وستل پلکړي تارک ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د خیبر پښتونخوا د کوهات چارواکو د یوې اعلامیې له لارې ټولو دفترونو ته حکم کړی چې افغان کډوالو ته د قانوني اسناد نه ورکوي. د دې اقدام افغان کډوال اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره چې دوی ته د خپلو جایدادونو خرڅولو لپاره د اسنادو په جوړولو کې او دارنګه د موبایل سیمونو ترلاسه کولو کې ستونزې پیدا شوي دي. د پاکستان حکومت ټولو افغان کډوالو ته حکم کړی چې خپل هیواد ته دې ستانه سي. دا بداسل کېده چې د اکتوبر پر 14 د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا د کډوالو 14 کمپونه ختم کړي دي. تفصیل د ممتاز پنګش په رپورټ کې.
د کوهات تحصیل تحصیلداری یا مشی په محکمه کې ټولو اجلیکونکو ته امر کړی چې په کوهات کې میشت افغان کډوالو ته د قانوني ارزونو لیکل بند کړي. د اکتوبر په 12 نیټه د یاد تحصیل ارزلیکونکو ته ترلاسه شوې اعلامیه کې چې د جاري کېدو تاریخ پرې نه دی لیکل شوی ویل شوي چې افغان کډوال نشي کولی چې د کاروبار ملکیت یا د کوم بل قانون عمل لپاره په محکمه کې ارزلیک یا سټامپانه واخلي. که کوم ارزلیکونکي افغان کډوالو ته سټامپ پیپر ورکړي دا هغه لایسنس یا جواز به لغوه کیږي او پر وړاندې به قانوني چلند ترسره شي. د ضلع انتظامی یاد امر کډوالو په داسې حال کې ستونزمن بللی چې خپل هیواد ته بیرته ستنېدو لپاره خپل جایداد یا کاروبار خرڅول غواړي. د دوی لپاره ازلیکنه ضروری ده. په اړه یې کوهاټ کې مشته افغان کډوال محمد عابد مشال ریډیو ته ویلي باید چې د ضلع انتظامیه دې یاد امر بیرته واخلي.
فار ایگزامپل چې موږ کور نیسو نو هغه کې موږ سره سټمپ پر لیکل کیږي بچ خپل سکول ته بچی ونسته او تبه ونه حال زموږ سره دا شی لیکل کیږي او دا چې زموږ نوالي دا موږ ته ډیر افسوس دی او موږ حکومت ته دا ریکوست کوو چې دا زموږ ته بحال کی افغانان خو اسیم روان دي زی او چې کوم میش یو میش یو یا تو میش ته پاتې دي موږ سره مهرباني وکړي.
د دین اولاندی پاکستان کې مشته افغان کډوالو د موبایل سیم کارډونه بندیدو شکایت هم کړی وو. په اړه د کډوالو ځای مشر ملک ګل حبیب زدران مشال ریډیو ته ویلي دواړه ګمونو کډوال لستوندو سره مخامخ کړي دي. تر څو پورې چې کډوال په پاکستان کې ستوګن دي باید چې حکومت دې ورته اسانتیاوي ورکړي ځکه چې کډوالو کله هم د پاکستان حکومت د قانون څخه سرغړونه نه ده کړې.
موږ د پاکستان هر پریکړه هر خبره چې دا موږ په سر سترګو منو خو خبره دلته دا ده چې موږ له سیمونه بند شوې دي او سیمونه بندیږي او بل دشتن پیپر چې دا موږ کاروباري خلک یو کاروبار کوو دی یو بل سره دکاندارانو سره شتمونه لیکو ملک سره شتمونه لیکو څوک کورونا نسی کورونا دی وجنه شتمونه لیکو نو دې دی وجنه موږ نه د خپل غا خستل شوی دی.
زئی سوداګر او افغان کډوال شیرخان یاد دواړه ګمونه کډوالو لپاره ستونزمن بللی او ویلی دي چې کډوالو په پاکستان کې ډیر په عزت سره وخت تیر کړ باید چې په پای کې د هم سره د پاکستان حکومت رعایت وکړي.
نو موږ د اعلی چارواکو نه دا یو ریکوست کوو عاجزانه اپیل کوو چې کم از کم موږ دلته 50 کاله تیر کړي خو په عزت سره مو تیر کړي شکر الحمدلله او هغه بیله خبره چې په معاشره کې یو نیم کس وي دی هغه سزا دی ټولو تمه ورکول کیږي او مونږ سره دی بالکل رعایت وکړي اور مونږ ته دا کوم سیمونه بلاک کوي یا مونږ ته کوم دا سټامپ پیپر باندې نامه نو دا دی مونږ سره ډیر رعایت وکړي او چې ته وطن وي چې با عزت ته ډول باندې مونږ سره همکاري وشي.
یا د موضوع په اړه مو د کوهات انتظامی مشر یا ډیپټي کمشنر رحیم الله مسعود سره خبرې وشوي نو هغه د اکتوبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته ټلیفون د لارې یا ګم اړین بللې کچېرې کډوالو ستنیدو پر مهال خپل دوکانونه یا ځمکه د سټامپ پیپر یا ارلیکنې د لارې خرڅ کړي نو دې نازعي یا قربت ټولنې لپاره خپل منځي شخړې جوړې دی شي ځکه کډوالو لپاره په ارلیکنه بندیز ضروری وو. یاد امر په داسې محال شوی چې د پاکستان حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د افغان کډوالو د پیژند پاڼو یعنی د کډوالۍ کارتونو د اعتبار موده ختم اعلان کړي او په کوهات کې چارواکو لخوا افغان مشرانو ته ویل شوي چې نور دې له کیمپونو ووځي او بیرته دې خپل هیواد ته ستنه شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
سورج وړاندې د پاکستان فوج او افغانستان کې طالبانو د ځواکونو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه جګړه شوې وه چې په کې دواړو غاړو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو دعوې کړې وې. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې کله هم د دواړو هیوادونو ترمنځ دغسې جګړې یا تعلقات خرابې شوي نو په پاکستان کې یې زور تر افغان کډوالو وځي. دوی غوښتنه کوي چې باید د هیوادونو تعلقات د دوی ژوند باندې ناوړه اغېز ونه کړي. په دې اړه به د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
په دې ورستو کې د ترهګرۍ په موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د لفظي جګړه ورستو د پولیس رنج دی په یو بل بریدونه هم شوي دي چې پکې د دواړو خونه یو بل ته د مر ژوبلې اړولو دعوې هم لري. خو دا په داسې حال کې چې وړاندې نه پاکستاني حکومت د ټول افغان کډوالو د بیرته ستنېدو عمل پیل کړی دی. افغان قونسلګرۍ کې د مهاجرینو پخوانی اتاشي عبدالحمید جلیری مشال لیډو ته وایي چې تیرو 1500 کلونو راهیسې افغان کډوال چې دلته میشت دي خو چې کله هم د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالي راځي نو دغه کډوال پکې ځپلې کیږي. باید داسې کړشی ا د مهاجرین نړیوال قانون او د بشری حقوقو په مساتل شي.
کډوال د تیر 15 لسیزونو را په دی خو پاکستان کې اوسېږي او هر کله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ باندې مشکلات پیدا شي وي نو ډېر ستونزې هغه کډوالو ته رسیږي او آزار وضعیت کیږي، همدارنګ ځینې بندیان کیږي او ځینې شړل کیږي، هغه ته مختلف وختونه ورکول کیږي. هغه معصوم خلک دي، هغه مدني خلک دي، هغه په دې سیاسي کشمکش کې اصلا خبر نه دی او نه په دې سیاسي کشمکش کې هغه کومه حصه دي. بنان زه فکر کوم چې څه فکټورونه او څه شاخصونه باید داسې وسیږي چې دواړه هیوادونه د انساني او د بشري حقوقو په اساس باندې هغه په سیاست کې رانه وړي. او یو موضوع به کې د کډوالو موضوع ده او دویم موضوع باید د تجارتي موضوع په دغه تقریبا په دې کړکیچ کې نه وسیږي.
په پیښور کې د افغان کډوالو د شورا غړی سید اغا وای چې په صوبایي کچه دوی ته هیڅ نه دی ویل شوی خو مرکز لخوا بیا بیا وینا کیږي او د جنگ له وجې دا وخت پاډرې باندې نه داسې هیڅ نشته دی.
په صوبایي سطح باندې تر اوسه هیڅ خبره نشته. یو خو دا خبره ده چې باډرې ټولې بندې دي، چې باډرې خلاصې شوي نه خو یو ماجرم نشیدلې. چې باډر خلاص شي بیا به معلومات کیږي نو د وفاق نه خو اورو په دغه باندې اورو چې دی ضرور وځي. خو مونږ سره عملي لیدل نه ده کړې په صوبه کې او زمونږ سره قصور هم نه دی. نو مونږ خو تقریبا هغه دغه وخت کې راغلي وو، نور محمد ترکی صاحب په وخت کې راغلي وو، اوس خو مونږ نه یو راغلي. نه مونږ سیاست کومه برخه یو، دا خو په صلحه وزارې ما نه چې زمونږ ملګرو مشرانو ټول ویلې دي جوړونه. مونږ خدای خاطر وکړي مونږ دغه سیاست برخه مه جوړوئ. مونږ دلته اوسېدلي وو، سړی چې او دی کې 15 شپږ کاله اوسېږي نو داسې هغې وطن سره سو خیانت نه کوي، دا غلطه خبره ده.
د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت تلال چودھری بیا بیا خپل ویناګانو کې ویلي چې افغان یا نورو بهر ملکیو کډوالو پسې عمل به دوامدار وي او دوی ته نور دلته د اشارې دو موده نه غځوي او باید پر رضاکارانه توګه خپل هیوادونو ته ستان شي. ولې خیبر پښتونخوا کې دغه کډوالو په وینا دوی سره د حکومت لخوا نرمي کیږي او هیڅ په زوره نه وستل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي. د اکتوبر په 13مه په پکتیا کې 16 ځوانانو د برښنا، موبایلونو، ترمیم، نجاري او خیاطۍ په برخو کې شپږ میاشتې زده کړې بشپړې کړې. ځوانانو په دې خوشي څرګنده کړه چې په حرفو او کسبونو سنبال سول، خوښتنه کوله چې دوی ته د خپلو کسبونو اړوند وسایل هم ورکړل سي. بلور ته ځایي مسؤلین وایي د بیکاری د کچې کلمولو په مخه 280 نورو ځوانانو ته هم د حرفو او کسبونو د زده کړو پروګرام پیلوي. نجیب الله الخیل رپورټ ته بغوښو.
یاد پروګرام چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې جوړ شوی و، د کسبونو د زده کړو دوه تنه فارغانو عبدالرؤف او حامد الله مشهد راډیو سره په خبرو کې له نورو ځوانانو هم وغوښتل چې ځانونه په کار او حرفو سنبال کړي.
د ځوانانو د بیکاری کچه کموي او موږ لپاره ډېر ښه دی. موږ د خیاطۍ حرفه کې زده کړه وکړه، کټایي او جوړي ګنډل موږ زده کړل. موږ له دې څخه دا غوښتنه کوو چې تر څو موږ ته کاري فرصت برابر کړي. بعضې خلک د دې ځای څخه فارغ شول، هغوی نه شي کولای چې ماشینونه واخلي یا کوم کاروبار برابر کړي. دوی سره موږ دغه خواهشات لرو چې تر څو موږ لپاره کاري فرصت هم برابر کړي. دا به ډېره ښه وي.
دا مې شپږ میاشتې درس وویلې، درې میاشتې نظري او درې میاشتې عملي کار و.
او د کاری فرصتونه خو غوښتنه کوي چې موږ ته کاری فرصتونه برابر دي.
د حرفوي زده کړو فارغان زیاتوي. نن سبا د کار په نړیوال بازار کې هم هغو کسانو ته کاری فرصتونه برابرېږي چې په حرفه او کسب سمبال وي. د ځاځیاري ولسوالۍ اوسیدونکي عبید الله له ځوانانو وغوښتل چې کار او کسب زده کړي.
چېر ځې کې تا یو ځې ته ورځې یو تنه غواړې چې تا اسناد څه شي اسناد کوم ځې کې د زده کړې کړي دي څه شي لپاره دې زده کړې ته کوم کسب لرې که نه. اکثر مونږ افغانان هم اکثر اوس چې څه خراب دی بخار مالته چې هغلته مورته ته دې کوم بش کې کار کړی کوم کار کولی شي چې تا اسناد نه وي تا کار نه وي کړی تا کسب نه وي کړی تا تګ مالته بې ځای دی نو باید هر څوک همدلته راشي ستینام وکړي زده کړې وکړي تر څو راتلونکي
بلخوا ځایی مسؤلین وایي دوی د ځوانانو د حرفوي زده کړو بهیر روان ساتي او د دې دورې له پای سره جوخ د درېیمې دورې د زده کړو بهیر پیلوي. د پکتیا د کار او ټولنیزو چارو رئیس قاري نصرالله د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل
دغه یو سل شپېته کسان چې موږ فارغه وو دا تقریبا موږ په څلورو حرفو کې لرو چې هغه د خیاطي حرفه ده د موبایل ترمیم حرفه ده ورسره په څنګ کې د موټرسایکل ترمیم حرفه ده او د برق حرفه ده او دې نه یې خواته موږ په نوي حرفو کې چې نن درسونه پیلوو هغه الحمدلله شپږ حرفې دي چې د دغو حرفو سره سره یوه بله د نجارۍ او د پلسکاري حرفه هم ده.
اقتصادي کارپوهان د حرفو او کسبونو زده کړه د خلکو د ټولنیزو اړتیاو د پوره کېدو سربیره د کارموندنې د فرصتونو د ډیروالي د دوی اقتصادي ځان بسیا یعنی د فقر او بېوزلۍ د کچې د کمولو او له ښوونې روزنې سره د ځوانانو د مینې او لیوالتیا په ډیرېدو کې اغېزمن او ګټور بولي.
دا مشال رادیو پروند د اکتوبر په یو دیرشمه د طبیعي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د طبیعي افتونو یو شمېر قربانیان وایي په دغه ډول پیښو کې درانه زیانونه ورسېدلي خو د مرستو له ژمنو سره سره لازمي مرستې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي اوس چې ژمی موسم مخ په رارسېدو دی دوی لا ډېرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د چاپیریال د برخې یو شمېر متخصصین وایي د بې کیفیته کورونو جوړول د طبیعي افتونو له امله د زیانونو د زیاتوالي یو لوی عامل دی. رپورټ اورو.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د تېرې اګست په 1 د مرګونی زلزلې له امله سخت زیانمن شو. هغه وایي مېرمنه او دوه ماشومانې په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړېد او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور مې ټول ونړېد، یو مې پکې کور والا شهیده شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهیده شوله. زما د ټولو هر چا نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، موږ سره د کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتو ګریوان یو.
په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونې زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي افتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکی دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسېدلي ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیانونه واړول. زموږ په کلي کې 13 کورنۍ اوسېدي، د ټولو کورونه یې ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل. په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازمې مرستې نه دي شوي. اوسمهال آن د څښلو اوبه نه لرو او یو بایلر په 200 افغانیو اخلو. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پریکړو له امله د طبي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال افغانان د طبیعي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډیر کسان مړه شول او شاوخوا 6300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تېرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤول عطاالله ازادي راډیو ته وویل
بنیادی کارونه دادی چې سرک باید جوړ شي، کلینیکونه وران شوي، د هغه را جوړ شي، مکتبونه را جوړ شي، د صحیح اوبو څاګانې امکان نشته. بل مهم دا دی چې دلته کورونه د خلکو وران شوي دي، په خیمو کې ژوند کوي، هلته بارانونه ورېږي، طوفانونه ورېږي، راځئ چې دوی دپاره کورونه را جوړ.
د طبیعي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي او وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخواني رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل دی وایي په تیرو څلورو لسیزو کې چې کومې ودانۍ جوړې شوې دي دا د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی او تر ډیره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډیر زیانمن کیږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي وو. که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون له یوې خوا د درنو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو لامل شوی، له بل خوا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ویجاړونکي وچکالۍ لامل شوی دی. په افغانستان کې د اوبو د کچې ټیټېدلې یوه بله پایله ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو 10 هیوادونو په قطار کې بللی چې د اقلیم د بدلون له امله له زیانونو سره مخ دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر مولوي متی الحق خالص تیر کال په باکو کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون پر مهال اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي وو چې ټول هیوادونه باید په ګډه د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره لاسونه یو کړي، په ځانګړي ډول د هغو سیمو لپاره چرته چې زیانونه زیات دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که څه هم افغانستان د نړیوال اقلیم د بدلون له امله د زیانونو له پراخې کچې سره مخ ده، داسې مهال چې پوره چمتووالی نه لري او افغانان ممکن اړ شي چې د ژوند په بېلابېلو برخو کې د اقلیمي بدلون د اغېزو د کمولو لپاره په نویو حل لارو غور وکړي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د اکتوبر میاشت سینې سرطان یا کینسر پوهاوی ته ځانګړې کړې ده. اداره وایي چې دغه میاشت لمانځل مقصد د سینې د کینسر په اړه عامه پوهاوی پیدا کول دي چې دا راز د موزی رنس په علاج او مخنیوي کې مرسته وسی. پاکستان کې د روغتیا ماهرین وایي چې په هغه هیواد کې هم هر کال په زرګونه ښځو کې د سینې د سرطان تشخیص کېږي. دوی وایي که د ناروغۍ علاماتو په وخت پام وسي نو پوره علاج یې ممکن دی. د صحت نړیوال سازمان د 2023 کال په ریپورت کې راغلي چې پاکستان کې په لسو کې 1000 د سینې د سرطان ښکار کېږي چې مهم وجوهات یې د غرنس په اړه د پوهاوي کمی او په وخت تشخیص نه کېدل دي. دا چې د سینې د سرطان وجوهات او علامات څه دي او مخنیوی څنګه کېدای سي، اسما ګل ریپورت لري.
د صحت د نړیوال سازمان لخوا په کال 2023 کې راغلی راپور ښایي چې پاکستان کې په لسو کې 1 زنانه د سینې د سرطان ښکار ده او په ایشیایي هیوادونو کې د پاکستان په ښځو کې دغه شره تر ټولو لوړه ده، ځکه هر کال د هغه هیواد په میرمنو کې د سینې د سرطان تر 90 زره پیښې مخې ته راځي. دا ځکه هم چې ښځو کې د سینې د سرطان په اړه د پوهاوي کمی او په وخت د تشخیص نه کېدو له وجې دا رنځ لا نور خپریږي.
یو ورځ ناسته وم په مونځ باندې، دعا مې کوله، ځان ته مې خیال شو نو د اګس طرف مې چې دی سینه کې ما ته لږ شان سوځېدل را ته پکې محسوس شول. بیا لاړم شیشه کې مې ځان ته کتل چې دا څه چل دی، چې دا چېرته ورانم لاسته یم، که دا د څه د وجې مسل پکې اوړېدلې دی، که څه تکلیف دی ماته.
دا غږ د پېښور اوسېدونکي 33 کلنې یوې مېرمن دی چې نه یې غوښتل نوم یې په میډیا خپور شي. مشال ریډیو ته وویل چې د 2 بچو مور ده او 14 میاشتې وړاندې د سینې د سرطان ښکار شوي. نوموړي وویل چې په ناروغۍ یې پوه نه وه، ځکه تر ډېر مودې راهسې د تکلیف سره مخ ده.
کالج ته زه تلم راتلم، په کلاسونو لیکچرو کې به بیزی وم، خپل روټین چې دینو هغه ډېر ډیسټرب شوی او د دې د وجې دا داسې مسله ده چې ما چا ته ویلې نشوله او تکلیف مې ورځ ورځ سیوا کېدو. بیا چې دینو خاوند ته مې ویل نو هغه راته ویل چې زه راځه چې ډاکټر ته لاړ شو. اول لاړم پېښور ته، هلته کې راته ډاکټر وویل چې دا شوکت خانم ته بوزه، هلته کې ورله ټیسټونه وکړه. چې هلته کې مې شوکت خانم کې ټیسټونه وکړل نو هغې کې غوټه راغله په ټیسټونو کې، او بیا چې دی نو ما ته وویل چې ستا کینسر دی کم چې په اولنی مرحله کې وو. بیا مې د هغې نه پس علاج شروع کړو او علاج مې لا روان دی.
دا چې په ښځو کې د سینې د کینسر علامات او وجوهات څه دي په اړه خیبر پښتونخوا کې د پبلک هیلت اسوسیشن مشرې ډاکټر سیما عابد مشال ریډیو ته وویل چې ټولنه کې زیاتره ښځې په غیر مستند علاج و خرابوي، او دا ځکه هم چې دغه زنانه د سینې د سرطان د نښو نښانو نه ناخبرې وي، ځکه یې په ځینې وختونو کې ژوند ته هم خطر زیات شي.
چرته سه ګیلټي بریسټ کې یا چرته سه ډسچارج یا وینا یا بلډ راتلل شروع شي یا چې د آرمپټس کې سه سویلنګ راشي یا هغه کې سه فیمیل ډاکټران دیری دي هغه چیک اپ کولی شي. خدای مکه چرته سه داسې ګیلټي هغه ډاکټر ته داسې ښکاري چې هغه بریسټ کینسر دی نو هغه بیا الټراساؤنډ لا ریفر کی کینسر یې نو بیا هغه کې فورن پتا ولګي. دا بریسټ کینسر ګیلټي چې کمی دی هغه ریموو کی سرجیکلی، یا ګیلټي ریموو کی یا چې دی پورا بریسټ ریموو کی.
ډاکټر سیما عابد زیاته کړه چې د سینې د سرطان لګېدو زیات خطر هغه مېرمنو ته وي کومې چې خپلو بچو له پینه ورکوي، او یا هغه مېرمنې چې وزن یې زیات وي او د خاندانی منصوبه بندۍ دوایانې په زیات مقدار کې خوري. نوموړي زیاته کړه که چېرې زنانو کې د سینې د سرطان تشخیص په وخت وشي نو د زر رغېدو امکان یې زیات وي.
یا چې د ښځې بچی نه یا یو بل کانسپټ هم شته چې ښځه چې کمې د ماشوم لا خپل پینه ورکړي certain risk factors دی چې کمی associated دی breast cancer سره. breast cancer چې کمی دی دا غي څلور stages دی، stage 1 stage 2 stage 3 او stage 4. stage 3 او stage 4 چې کمی دی دا غي لږ extensive stages دی. patient ته پته ولګي دا چې هغه ته stage 3 یا stage 4 دی نو ځکه دا غي لکه survival chances reduce کیږي. چې single stages زیات شي دا غي survival chance چې کمی دی reduce کیږي. لږ stage 1 stage 2 کې ریکوری کوئک کیږي اور پیشنٹ سروائیول چې کمی دی هغه خشي دی سره کا سٹیج 1 او سٹیج 2 باندې ڈائیگنوز کیږي پیشنٹ.
بل اڑختا پی خبر کې د اٹامک انرژي ایرنم کینسر روختون ډایریکټر ډاکټر عاکف الله خان بیا مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل ضروری نه ده چې د زنانو په جسم کې ښکارا کیدونکې هر یو غوټه کینسر وي، خو بیا هم د احتیاط په غرض باید چې په وخت معاینه وشي.
اکثر کم زمګا میاں دي خو اند ته پوس کې کم سرطانو نه دي د سینې تا چاته کیږي د دینه دا بچاو س طریقه کار کې دیشي د چا په فاميلي کې چاته مخ کې کینسر شوی خاص کر د سینې کینسر شوی دای په لور کې یا په خور کې د کې دوه امکان لږ زیات دي. نو دغه زنانو ته لږ زیات محتاط کې دل پکار دي. دا صرف ریسک فیکٹرز دي، ضروري نه ده چې د چا فاميلي کې کینسر وینې او ماغه ته ضرور وشي. د زنانو بعض بيماريانو سره هم د دې تعلق وي، یو خاص عمر کې هم د کینسر کې دوه امکانات لږ زیات شي. لکه سلوی خونا 500 کالو پورې دی ایج کې د کینسر کې دوه امکان لږ زیات وي. کوشش تا کول پکار وي چې وزن مناسب اوساتل شي، نارمل ایکسرسایز وغیرہ لکه خپل کوي خلق، او په خوراک کې فرایډ سیزونه ډیر کم خوري، سبزیانو او د فروټو استعمال زیات کی.
ډاکټر عاکف الله خان دا هم ویل چې دوی د کینسر د علاج په اړه هر کال د اکتوبر میاشت کې خزو کې د سینې د سرطان د مخنیوي په اړه هلې ځلې کوي، او ورته د مفت علاج سہولت هم ورکوي.
پاکستان اټامک انرژي کمیشن چې سونا کینسر هاسپټل سی دا د اکتوبر په پوره میاشت کې فری سکریننګ فیسیلیټیز ورکړي. سونا مریضانو په دې دوران کې راځي، نو آی ته مونږه میموګرافي کوو او کچا ته غوټه وی دا غي معاینې به هم کوو. سکریننګ دا هغه خزو کیږي چې چا کې غوټه نه ظاهر شي، خو دا غي ریسک فیکٹرز وی نو مونږه غي دا یو احتیاطاً ایکس رے کوو. نو دا سہولیات په دې اکتوبر میاشت کې مونږ ټول مفت ورکوو.
د صحت چارو پوهان وای چې پاکستان کې زیاتره خزی د صحت په اړه پیښو ستونزو حال چاته نه وایي، چې په نتیجه کې د 90% کینسر رنځونو تشخیص په اخیری مرحله کې وشي چې علاج یې مشکل وي او ژوند ته پکې خطر هم زیات وي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
وڑا وڑا نازکا وڑا وڑا نازکا غنم رنگ شان جنے دا ہے ہے خندارا تکوی آدارا تکوی خندارا تکوی آدارا تکوی ہم مینا کبھی عمرہ نہ شرمی گلے بنے دا
سرائی مینا دا اتلا گل پھٹے دا ہے